द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
Assalamu alaikum qadrman awridunko aw sahar mun ek marga da da wa safa america jubari juda nan da jumer was kal 2014 da julai da miashti 28 neta da waqt sawadi pa kwata ki da sahar shpaj aw kabal ki 15 ni baje aw dalta washington dc ki da julai da miashti 28 neta da aw da shpi 9 baje di da khabrun urand kaun ka yam zan sir ahmed ka kada aw tar tul ma khum pam ra garzom tar de us mahala da muhim khabrun sar takta په نومبر کې د امریکا د صدارتي ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن خپل رسمي وینا کوي او لومړیتوبونه به وړاندې کوي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وایي که څه هم عراق او شام کې د داعش وسلواله ډله له ماتې سره مخ ده، خو دغه ډله اوس ځان په نوي ډول خطر کې بدلوي. او د بهرنیو چارو لپاره د ترکیه یوې چارواکي ویلي د صدر اردوغان په ضد د ناکامه کودتا په نتیجه کې د انکاره او واشنگټن په اړیکو څه منفي اغېز نه دی پرېوتلی. دواړه هیوادونه به د داعش او نورو تندروانو په ضد همکاري جاري ساتي.
It will not affect the US-Turkish relations. I think our cooperation will continue, especially on our fight against Daesh.
او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره په کلیولینډ کې د ریپبلیکن ګوند ملي غونډه کې نن د یووالي پر ځای په ګوند کې د ویش مسله زیاته رابرسیره ده. دغه اختلاف د چهارشنبه پر ورځ د ټکساس ایالت څخه سینیټر ټیډ کروز لخوا په ښاغلي ټرمپ باندې له نیوکو څخه شروع سوی او د پنجشنبه پر ورځ هم جاري و، کله چې ټیډ کروز د خپل ایالت استازو ته وویل چې هغه به میرمن هیلری کلینټن ته رای نه ورکوي، خو دا یې نه وویل چې ټرمپ ته به ووټ ورکوي. شاغلی ټرمپ تیاری نیولی چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي نوماندي قبول کړي او په رسمي توګه خپل کمپاین نن له یوې وینا څخه پیل کړي. د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي که چیرې وټاکل سو نو دا خبره به یقیني کوي چې د ناټو غړي وویشتو هیوادونو کې که په یوه هم حمله وسو نو امریکا به څنګه جواب وایي. نوموړی به لږ ګړی وروسته امریکایانو ته وینا کوي، خو تر دې وړاندې یې نیویارک ټایمز ته په یوه مرکه کې ویلي هغه به لومړی دې ته ګوري چې نورو هیوادونو ناټو ائتلاف ته څومره ونډه ورکړي. د ده په وینا تر اوسه امریکا تر ټولو زیات خرڅ کوي، خو نور به داسې نه کیږي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي سټولنبرګ په یوه بیان کې ویلي چې د ښاغلي ټرمپ خبرې بې ځای دي او دا چې ائتلاف کې یووالی تر ټولو مهم دی. په داسې حال چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې له ماتې سره مخ ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دغه وسلواله ډله ځان یو نوي ډول خطر ته بدلوي او شایي بیا ماته ورکول ګران کار وي. د پنجشنبه پر ورځ تر دیرشو زیاتو هیوادونو د بندنیو او دفاع د چارو د وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي کیری ویلي نړۍ له شام او عراق څخه د داعش ډلې د بشپړه ختمېدو په تمه ده. نوموړي وویل امریکا او ایتلافیانو لپاره البته ښه خبر دا دی چې د داعش جنګي قوه یوه درېیمې برخې ته راغورځول سوې. جان کیری ویلي د اسلامي دولت بهرني ترګر له دوی څخه جلا کیږي او د نورو ترګرو د ګمارنې پروسه ډېره سوکه ده، په دې چې تنخواګانې نسي ورکولی. راپورونه وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پنجشنبه پر ورځ ترسره سوو ټاکنو کې د پاکستان واکمن مسلم لیګ نون ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي دي. کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ لنجمنه سیمه ده. دواړه هیوادونه د کشمیر په برخو کنټرول لري، خو ادعا کوي چې ټوله کشمیر د دوی دی، خو ځینې کشمیریان له دواړو هیوادونو څخه ازادي غواړي. د پنجشنبه پر ورځ د 1400 چوکیو لپاره د 1600 ګوندونو تر 1400 زیاتو کاندیدانو په ټاکنه کې برخه واخیسته. د ټاکنو لپاره واکمن مسلم لیگ نون، مخالفه پیپلز ګوند او تحریک انصاف ډیر ګړندی کمپین کړی و. په افغانستان کې چارواکي وایي د هیواد په ختیځه برخه کې یې د هوایي بریدونو په مهال د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 15 او د طالبانو یې 22 وسلوال وژلي دي. د 201 سیلاب کلی اردو ویان شیرین آغا فکیری افغان مطبوعاتو ته ویلي دا هوایي عملیات د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه کړي دي او د وسلوالو د وسلو غټ مرکزونه هم وران کړي دي. او د ترکیه د نړیوال اړیکو مشر آی سی سوزن ویلی د تیر اونۍ له ناکامې پوجي کوتیتا څخه د امریکا او ترکیه اړیکې نه دی اغیزمنې سوي او دا چې انکره به د دوه اړخیزه ګټو ډیپلوماسي خپلوي. له وایس اف امریکا سره یو مرکه کې هغه ویلی په حکومتي کچه داسې نظر نه دی موجود چې په کوتیتا کې بهرني هیوادونه لاس لري. هغه ټینګار وکړ چې انکره به له واشنگتن سره په شریکه کار کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاب کتر من اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل، او لکه څنګه چې د ریپبلیکن ګوند استازو د ملي غونډې نن سلاره مروز ده، د دی ریډیو لاله تاسو وخت په وخت د غونډې حال اوریدلې. اوس هم زو کلیولند ته چیرې چې د غونډې په تالار کې زموږ همکارا واګما جلاوان موجوده ده او تازه حال به ځنی اخلو. واګما جلاوان ستړي مسې او په خیر علي. کور مو ودان، تاسو به ستړي هم یاست، ګرد ورځ مو کار کړی دی، خو البته زحمت درکو که مهرباني وکړئ چې نن د ریپبلیکن ګوند استازو د ملي غونډه کې څه پرمختګ شوی دی، چا چا ویناګانې کړې دي او موضوع څه و؟
بالکل، دغه کنونشن د ریپبلیکن ګوند چې کوم سلور ورځ ولا پارا نه نه اخیرانه ورځ ده، او وخت رانیزې شوی دی چې په خپل د ګوند چې کوم ټاکل شوی کاندید دی ډونالد ترامپ، خوی په خپل وینا کوي په رسمي توګه به د پارټۍ لخوا دغه کاندیدیت چې ده خوی په رسمي توګه باندې قبلوي. نو دغه وینا ښه ټول مهمه ده، خو بیا نور هم د ګوند چې کوم مشران دي، سیاسي مشران، د دغه ترڅنګ د ټولنې کې چې کوم فعال غړي دي، په هغه کې بزنسمنان دي، په دې کې د مختلفو ایالتونو ګورنران دي، هغوی د څلور ورځو په دغه دستور کې روان دي، هم راغلي دي وینا کړي دي. نو نن چې دی پیټر کیو، دوی چې دی د جرمني امریکایي، یو لوی امریکایي تجارت مدار دي، او دوی چې دی د پیټال کمپنی چې له هغه ډېره مشهوره ده، له هغې مشر دي. نو هغوی لخوا خبرې کېږي. بیا دا وخت نیخ په نیغه راین سټریبس چې د ریپبلیکن نېشنل کمیټي چیرمن دی، مشر دی، هغوی لخوا دا د وینا روانه ده، هغوی خبرې کوي. او ایوانکا ټرمپ چې د ډونالډ ټرمپ مشرې لور ده، د هغوی لخوا به خبرې کېږي. او په خپله ما چې څنګه وی چې فدیکي ګورنران هم دي. نو میری فالن چې د اوکلاهوما ایالت ګورنر ده، میرمن ګورنرانو دوی به هم وینا کوي. چې کومه وینا کېږي هغې ته ټول مخ په انتظار وي. دا یو داسې کنونشن و چې ډونالډ ټرمپ د یو داسې دستورې ژمنه کړې وه، ټولو سره یې وعده کړې وه چې داسې یو ښکلی پروګرام او دستوره به کوي چې د ټولو ساعت عمر سره تېر وي، او په کې بیا د ګوند لخوا چې کومې مهمې فیصلې به کېږي، چې کوم وړاندیزونه دي، پلانونه دي، پالیسیانې دي مهمې، نو دا به ور وړاندې کېږي. او عام ولس به پوه شي چې ولې دا وخت امریکایان چې دي هغوی یو بدلون ته ضرورت لري، یو داسې سیاسي مشرۍ ته ضرورت لري چې کوم یو سټیل، یعنی ودرېدلې سیاست دی په واشنگتن کې دا وخت هغوی چې بدلون راشي. وینا چې دا هغې ته ډېر خلک په تمه دي، وختي هم داسې هلې ځلې کېدي. ډونالډ ټرمپ خپله د کنونشن په فلور باندې راغلی و، د دغې نروانې چې خپله رسمي وینا وکړي، هغوی یو ډرای رن هم کوو او ځان یې تیاروو چې دغه وینا چې ده هغه په سمر ډول باندې ترسره شي. نو د دوی چې کوم انداز دی هغه ډېر زیات روایتي سیاست مدارانو ته نه پاتې کېږي کاکر صاحب. نو خلک هم په دې تمه دي چې هغوی به داسې وینا کوي چې په ټلیپرومټر چې څه شی لیکل شوي وي هغوی به هغه لولي، او که نه اوور د کف، یعنی چې پیچ په زړه راځي او یو بې باک انداز لري، نو هم هغه شانتي او داسې وینا به کوي. په دې کې به خپلې مهمې پالیسیانې چې دي هغه به هم خلکو ته واضح کوي. نو دغه ټولې هلې ځلې دي چې دا وخت روانې دي.
وږمه جلاوان، زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې دغه وینا د پاکستان په وخت د سهار 9 بجې او د افغانستان په وخت 9:30 بجې وروسته به پیل کیږي، او دغه به په ژوندۍ بڼه موږ هڅه کوو چې زیاتره تفصیل هم له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. بل پښتنه چې دغه چې کومه غونډه ده په دې کې داسې هم ویل کېږي چې د ریپبلیکن ګوند استازي سره ویشل سوي دي، ترمنځ اختلاف هم دی او نن هم په مطبوعاتو کې دغه د اختلاف خبرونه ډیر زیات را برسېرو.
بالکل یو څو بحث پرونه راځي په شو چې کله د ټیکساس گورنر او خپل په دغه ځل کې چې کوم د ډونالد ترامپ مقابل کې ولاړو د وی ترمنځ به ډیر زیات د نیوکو نه دغه خبرې اترې کې دی په یو بل باندې تورونه لګول، نو د هغوی لخوا رسمي یو انډورسمنت یا د هغوی لخوا چې کوم تاییدي و نو هغه نه ور باندې کولی، او داسې یو تاثر چې کېدی شي چې په دغه چونکه ترامپ هغوی له بلنه ورکړې وه چې خلک د هغوی غږ هم واوري، نو دوی ته یو ډېر پرایم ټایم وخت چې د وینا وخت ورکړی شو، دا چې هغوی راغلل او هغوی په رسمي ډول داسې د کوم ملاتړ خبره ونه کړه، هغوی یوازې د اساسي قانون د احترام په لټ کې په خلکو باندې غږ وکړ چې ضرور دی په نومبر کې رای ورکړي، خو خپل ضمیر ته دې وګوري چې هغه څه غواړي، ځکه چې په امریکا کې دا وخت وضع داسې جوړه ده چې د اساسي قانون او د خلکو چې کوم ازادي دا د هغې احترام شي، نو د دوی دغه وینا چې وا بیا په خپل په ریپبلیکن ګوند کې چې کوم مشران دي هغوی لخوا د سخت انتقاد تر لاندې راغله چې ولې دوی بیا د کنونشن کې برخه واغستله، ځکه یو یونیټي د یووالي د اتحاد خبره کېدله او دوی داسې تاسو نړۍ ته ورکړه چې دا وخت ګوند چې دی هغې کې سخت اختلافات سترو مشرانو ترمنځ موجوده دي.
ډېره مننه وګمه جلوان، او نور تفصيل چې دی هغه به د سحر په خیر په خبرونه کې لته سوسه خلو کور مو ودان او د ځان خیال ساتي. ډېره
مننه ساسنه هم
مننه. دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه ته لو واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. دا وګمه جلاوان څخه تاسو تفصیل واوریدي، او اوس هم درته وایو چې د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا پر راتلونکي صدارتي ټاکنو کې کاندید ډونالد ترامپ د جایدادونو کاروبار کوي او بلیونر دی. هغه ډیر لغیر معمولی لاري د امریکا په سیاسي ډګر کې نوم مندلی دی. د نوموړي ژوند څنګه د سیاست کې تر اوسه څه کړی دی او امریکایانو باندې د هغه د خبرو څومره اغیز دی، دغه حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې انیلا خالد وړاندې کوي.
او یا کلن امریکایي تاجر او سیاستدان ډونالد ترامپ په نیویارک ښار کې د میری ترامپ او فرید ترامپ کرا زیږېدلی و. د دمور یو ولسی فعاله او پلار یې د ځمکو کاروباري وو. میری د اتلس کال عمر کې د سکاټلند امریکا ته راغلی وه، او اولنی څلور کاله یو کورنۍ نوکر پاتې شوې وه. دا وروستو بیا په فرید ترامپ واده شوه. د میری ترامپ او فرید ترامپ پنځه بچی وو چې د ریپبلیکن ګوند کال 2016 د امریکا صدارتي ټاکنو لپاره کاندید ډونالد ترامپ پکې په څلورم نمبر راځي. ډونالد ترامپ د ماشوموالي راسي سخت طبیعت وو، او هم دی د لاسا د دیارلس کال عمر کې تر سکول پاتې شو. ترامپ وروستو د پنسلوینیا یونیورسټی نه د فاینانس او کامرس په شعبه کې اعلی تعلیم حاصل کړو. سبق ختمېدو سره سمدستي ترامپ د پلار کاروبار کې لاس واچولو، او وروستو د کنسټرکشن نویاته منصوبې ترسره کولو له وجې ډېر زر په خلکو کې مشهور شو. ترامپ خپل کاروبار د کسینوز، هوټلونو، تعلیمي ادارو، د ګاف د لوبې میدانونو او د استوګنې د ودانو په شکل کې ډېر غځولی دی. د په کال 1900 کې منهټن ففت ایونیو باندې یو پلازا واغستا چې وروستو په نوي طرز بادولو پس په ټرمپ پلازا مشهور شوه. د ټرمپ په ګڼ شمېر تفریحي ځایونو کې د دنیا تر ټولو غټه کسینو ټرمپ تاج محل هم ده. په کال 2018 کې فوربس میگزین ټرمپ د نړۍ 3.6 مالدار کس په توګه یاد کړی دی. ترامپ د 30 کالو عمر کې په کال 1900 کې ایوانا نوم یو جینۍ سره واده وکړو چې وروستو ترې درې بچی ډونالد ترامپ جونیئر، ایوان کا ترامپ او ایرک ترامپ پیدا شو. د ایوانا پریښودو پس ترامپ دویم واده د میپلز نومي جینۍ سره وکړو. دا واده 15 کاله پس د طلاق په نتیجه کې ختم شو. د ترامپ لور ټیفنی د میپلز نه پیدا شوې ده. ترامپ دریم او اخیرنی واده میلانیا سره وکړو، څوک چې په خټه د سلووینیا ده، او ډونالد ترامپ سره د واده وړاندې پیرس فرانس کې ماډل وه. په کال 2018 کې د ډونالد ترامپ او میلانیا ترامپ زوی وشو چې بیرن نومي ورلکه خودو. د یو کاروباري په حیث ډونالد ترامپ د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو سیاستمدارانو سره نږدې تعلقات پاتې شوې دي. د امریکا صدارتي انتخابونو کې د دلچسپي وړاندې ډونلډ ترامپ د نیویارک ښار ښاروال جوړېدو هڅه هم کړې وه چې پکې بریالی نه شو. د امریکا په سیاست کې ډونلډ ترامپ ته د ګرد نړۍ پام هغه مهال شو کله چې د کال 2008 د امریکا صدارتي انتخابونو په وخت د صدر اوباما امریکا کې د زیږیدنې لانجه پورته کړه. کال 2012 کې د امریکا صدارتي انتخابونو دوران ګنګوسی وی چې ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د کاندیدتوب لپاره خپل نوم اعلان کړي. په دې خبره د ډېرې مودې ټال مټول او واضح دریز نه څرګندولو پس ښاغلی ترامپ دغه اعلان په کال 2012 کې ونه کړو، خو سږني کال د ریپبلیکن پارټۍ لخوا یې خپل نوم اعلان کړو. د د محافظه کار سیاست باندې دریز د لاسه خپل ریپبلیکن پارټۍ کسان د مخالف شوي دي او هر ممکن هڅه وکړه چې د کاندیدتوب ګټلو نه پاتې کړي. بلخوا د ترامپ ستغو رټلو خبرو له وجې وړاندې هم د پارټۍ ځینې کسان د مخالف شوي دي. د تیرې نهې پر ورځ ریپبلیکن پارټۍ په رسمي ډول د نوم د خپل کاندید په حیث غوره کړی دی چې نومبر کال 2018 کې د امریکا صدارتي څوکۍ لپاره به انتخابونو کې ودرېږي.
دا واشنگتن دی او تاسو جوړی جوړی کډر من اوریدونکو، تاسو د ریپبلیکن ګوند د صدرتي کاندید ډونلډ ترامپ د ژوند په باب ریپورت ته غوږ واسته. اوس هم د میرمن هیلری کلینټن د ژوند او سیاسي مبارزې په باب ریپورت تر وړاندې کوو. میرمن کلینټن د امریکا د ډیموکراټیک ګوند لخوا امکاني صدرتي کاندید ده. دا ریپورت سمینا احسان تیار کړی.
هیلری رودم کلینټن په 28 اکتوبر 1970 کې د امریکا په الینویس شیکاګو ښار کې پیدا شوې وه. د هیلری کلینټن تعلق د یو سفید پوشا کورنۍ سره و چې پلار یې په دویم عالمي جنگ کې د نیوی افسر پاتې شوی و. هیلری کلینټن په سیاست کې راتلو نه مخکې د یوې وکیلې، د قانون پروفیسر او د سماجي خیر ښېګڼې د یوې فعالې په توګه کار کوو. په 1950 کې د خپل د کالج نږدې ملګري بل کلینټن سره واده نه پس هم هغې د کورنو او ماشومانو د خیر ښېګڼې کارونه جاري ساتل. په 1992 کې د هغې خاوند بل کلینټن د امریکا صدر منتخب شو او 1996 کې بیا صدر وټاکلی شو. په دې ټوله موده کې د لاول میرمن په حیثیت هیلری کلینټن د ټولو امریکایانو دپاره د صحت د پاملرنې د ارزانو منصوبو دپاره کار کوو. په 2000 کال کې هیلری کلینټن د نیویارک نه د امریکا دپاره لاولنۍ زنانه سینیټر انتخاب شوه. په امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه پس هغې د نیویارک ښار بیا ودانۍ او هغه خلکو ته د صحت سهولیات ورکولو دپاره چې ګراوند زیرو باندې امدادي کارونو کې ناجوړه شوي وو 6 بلیونه ډالر راغونډې کړې. په 2006 کې هغه یو وار بیا د امریکا د سینیټ دپاره 8.5% ووټونو سره منتخب شوه. په 2008 کال کې هیلری کلینټن د ډیموکریټس لخوا د صدارتي امیدوارانو په زغل کې هم برخه واخیسته، خو د باراک اوباما په مقابله کې کامیاب نه شوه. د 2008 انتخاباتو کې د کامیابۍ نه پس چې کله باراک اوباما میرمن کلینټن ته د خارجه سیکرټري څوکۍ سمبالولو وړاندیز وکړو، نو هغې قبول کړو او د خپلې خارجه سیکرټري په حیثیت موده کې د 112 ملکونو دورې وکړې. هغه په دې کې هم کامیاب شوه چې د ایران پر ضد د نوې او سختو پابندو دپاره یو ائتلاف جوړ کړي چې د دې په وجه ایران خبرو ته ناستې ته مجبور شي. په اپریل 2015 کې هیلری کلینټن د امریکا د خارجه سیکرټری څوکۍ پریښوده او د صدارت دپاره د خپل کمپین اعلان وکړو. که څه هم د خارجه وزیر په حیثیت د هیلری کلینټن د کارکردګۍ ډېره ستاینه کیږي، خو په دې موده کې دوه داسې پیښې هم شوي چې په وجه یې د هیلری کلینټن پر ضد وفاقي تحقیقاتي ادارې پلټنې هم کړي. یوه پیښه په 2012 کال کې لیبیا کې د امریکا په کونسلخانه خونړۍ حمله وه، او بله معامله د خفیه ایمیلونو دپاره د شخصي سرور د استعمال وه. د لیبیا بنغازي د حملې په وجه چې پکې امریکنۍ سفیر کریس سټیونز او درې نور امریکایان وژلی شوي وو، په هیلری کلینټن ډېرې نیوکې وسه پوری کیږي او د خفیه حکومتي ایمیلونو لیګل را لیګلو کې د غیر ذمہواری په سر هم د میرمن کلینټن مخالفین هغه د امریکا صدارت دپاره یو ناباوري انتخاب ګڼي. د دې باوجود چې د بنغازی پیخي د پلټنو دپاره جوړی کمیټې په 8 جولای خپل ریپورت کې ویلي هیلری کلینټن پر ضد د دې پیخي په لړ کې هیڅ قسمه شواهد نه دي موندلای شوی، خو د اف بی آی ډایریکټر جیمز کومي د نهه پورس کانګرس ته دا هم ویلي د خفیه او انتهایی حساسه ایمیلونو په تبادله کې میرمن کلینټن او د خارجه وزارت عملی د ډېرې لاپرواهۍ نه کار اخیستی و، خو هغې نه خو دروغ ویلي نه یې څه قانون مات کړی. یو خوا که د کلینټن حریفان ریپبلیکنز هم په دغو دواړو وجوهاتو باندې په هغې حملې کوي، نو بل طرف ته د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ترامپ سخت دریزه او وخت په وخت د خپلو خبرو نه پر شا کېدو پالیسۍ په وجه هم ووټران لا واضح نه دي چې چا ته به رای اچوي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی،
وایس آف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدرمنه اوریدونکو، د کشمیر د انتخاباتو په باب هم یو رپورټ لرو، خو لومړی ځو د ترکیه ولوري ته، چیرې چې د نړیوال اړیکو مشر آی سی سوزن ویلي دي د تیرې اونۍ له ناکامې پوجي کو دي تازه د امریکا او ترکیه اړیکې نه دي اغیزمنې شوي، او دا چې انکارا به د دوه اړخیزه ګټو ډیپلوماسي خپلوي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې صداقت جان وړاندې کوي.
د صدر اردوان خلاف د ناکام فوجي بغاوت سو غنټې ورستو په بغاوت کې د امریکې د ککړتیا په حقله الزامات شروع شول، چې پکې د واکمن اے کے پارټۍ ځنې غړو هم په بغاوت کې د واشنگټن د لاس لرلو الزامات لګول. د امریکې خارجه وزیر جان کیری په کلکه دا تاسو رد کړی دی چې امریکې د صدر اردوان د حکومت د نسکورولو په کوششونو کې لاس لرلو. د ناکام بغاوت یو هفته وروسته د ترکی د صدر د خارجه تعلقات مشر عائشه سوزن اوسلوې هم په بغاوت کې د امریکې د ککړتیا خبره رد کړې ده، خو هغې ویلي دا تاثر د امریکې د کانګرس د ځینې غړو د رویې په وجه را پیدا شوی دی.
Two U.S. senators, for instance, tweeted saying that good news of the day, military attempting to oust Turkish dictator.
میرمن عائشه وایي د امریکې دوه سېنټرانو په ټویټر خپل پیغامونو کې ویلي چې ترکی نه د نن ورځې خبر داده چې فوج د ترکی د امیر د لری کولو کوشش کوي، نو داسې قسمه ګنګوسي د ترکی دولت سره څه کول نه دي. په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. په داسې صورتحال کې د ترکی ملګري په کار ده چې ترکی سره همدردي وکړي، او داسې قسمه رد عمل د ترکی ولس د دې سوچ په لوري بوزي چې ګنې د حکومت د نسکورولو په کوشش کې خارجي قوتونو لاس وهلو. میرمن عائشه ول د اے کے پارټۍ د ځینې مشرانو لخوا د امریکې د ککړتیا خبره د هغې خپل شخصي خیالات وو، خو د امریکې او ترکی په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي یو سبب د ترکی دا غوښتنه هم ده چې په امریکا کې میشته ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د ترکی ته وسپارل شي. اردوان وایي د هغه خلاف بغاوت ګولن راپارولی دی، خو ګولن دا خبره ردوي. واشنگټن ویلي ګولن هیواد نه د بې دخل کېدو او ترکی ته د سپارل کېدو دپاره ثبوتونه او عدالتي کاروایی په کار ده. د ترکی وزیر اعظم بینل یلدرم ویلي ګولن نه بې دخله کول به لکه د هغه په وینا د جنگ روش وي. میرمن عائشه دا خبره تسلیموي چې ګولن ترکی ته پسپارل کې دوه کې به ډیر وخت لګي.
وی ول سی اول افیشل پروسیسز ټیک ټایم، بٹ
عائشه سوزن اوس ته وایي که هم دفتری کاروایی په پوره کېدو کې وخت لګي، حکم سي چې زیات اهمیت لري هغه فیصله کون اقدام او مخلص همکاري ده. میرمن عائشه وایي امریکې تر د موجوده وخت پورې ترکی سره همکاري کړې ده، خو که چېرې واشنگټن همکاري ونه کړي نو ترکی به هم ورسره د اکسټریډیشن یا د مطلوب خلکو یو بل ته د حواله کولو معاهده ختم کړي، خو هغه زیاتوي د دې اثرات به د تعلقاتو په نورو برخو نه غورځيږي. میرمن عائشه ویل د داعش او د نورو وسلوالو ډلو خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو همکاري به همدغه رنګ جاري وي. د ترکی په انجرلنګ هوایي اډه کې نیټو ځواکونه پراته دي او داعش خلاف جنگ کې استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د بغاوت راپاسېدو په وخت دا ډې نه پروازونه بند شوي وو او د هوایي اډې بجلی هم بند شوې وه، خو اوس هلته نه د معمول پروازونه بیا شروع شوي دي.
راپورونه وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پنجشنبې پر ورځ ترسره شوو ټاکنو کې د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي. کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ لنجمنه سیمه ده. په دې باب نور تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې سمینا احسن راکوي.
د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې د پاکستان واکمنه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز باندې ښکاري. دغه الیکشن د زیارت پورس شوی او نتیجې به د جمعې پورس امکان دي. په دې الیکشن کې د شپږیش پارټیانو د سلورو سوو نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. د جمو او کشمیر لیبریشن فرنٹ په نوم یو قام پرسته جماعت د انتخاباتو نه بایکاټ کړی وو. دغه ډله د پاکستان او هندوستان دواړو نه د کشمیر ازادي غواړي. د جمو اینڈ کشمیر لیبریشن فرنٹ صدر توقیر گیلانی وای دوی د حق قانون خلاف دي چې د امیدوارانو نه غوښتل په یو دسی دستاویز دستخط وکي په کم کې چې لیکل شوی وو مونږ کشمیر د پاکستان برخه جوړولو حمایت کوو. گیلانی دا هم زیاته کړه دا غیر قانوني دا چې د پاکستان سیاسي ډلې په کشمیر کې خپل انتخابي مهمونه وچلي ولې چې د کشمیر په حق لا د ملګری ملتونو د سکیورټي کونسل قرارداد د دې اجازه نه ورکوي. د دې انتخاباتو په موقع د پاکستان حکومت په کشمیر کې د شلو زرو نه زیات فوجیان او قریبا لس زره پولیس والا پر ځای کړي وو. دوی د زرګونو مقامي پولیسو سره د الیکشن په موقع امن ساتلو دپاره کار کوو. د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر کې د انتخاباتو په وخت اخوا د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې د تشدد تازه پیښې روانې دي. په 8 جولای د هندوستان امنیتي عسکرو لخوا د 22 کالو برهان وانی د وژلو وروسته هلته کلونو پس په دومره غټه پیمانه په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع شوې. برهان وانی په حق لا خبرونه او تبصرې په سوشل میډیا هم روانې دي. د دې نه پس هلته په مظاهرو او امنیتي فوج سره پنختو کې نور هم ډیر خلک وژل شوي.
اوس وړاندې کوي وي اداریا چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د جولای په 15 او 16 تاریخونو په ترکی کې د یو ناکام فوزی بغاوت نه پس د ترکی جمهوری حکومت سره ټینګه ولاړه ده. د ترکی حکومت د وینا مطابق په دغه ناکامه فوزی بغاوت کې د 200 نه زیات خلک وجلی شوي او د 1400 نه زیات پکې جوبل شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په برسلز کې یوې اخباري غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې مونږ خه په ډاګه ترکی کې د منتخب قیادت سره ولاړ یو. خاغلی کیری دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د ناکامه بغاوت د راښکاره کېدو سره د او صدر باراک اوباما د صدر اردوغان د جمهوری منتخب حکومت په حق کې بیانونه ورکړي دي. خو خاغلی کیری د ترکی حکومت ته هم ټینګه وینا کړې ده چې د ملک د جمهوری ادارو او د قانون د حکمرانۍ ډیر خاطر وساتي. مونږ به یقینا چې د ناکامه بغاوت قصوروارو ته د سزا ورکولو د عدالتي عمل مرسته کوو، خو ورسره ورسره د حد نه د اوړېدو خلاف خبرداري هم ورکوو او په کلکه سره دا خبره یو ځل بیا کوو چې د جمهوری حکمرانۍ د اهمیت خیال ساتل لازمه ده. د بغاوت نه پس د فوز، عدلیه او د نورو شعبو په زرګونو خلک نیولې شوي دي. اردوغان حکومت د صحافیانو او د خبرونو د نورو مخالفه ادارو د کسانو په نیوه د امریکې او د نورو ملکونو په فکرمندۍ کې اضافه کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی په مئی کې خپل یو بیان کې د ترکی حکومت ته ویلي وو چې د جمهوریت د بنیادی اصولو په حواله په خپلو آئینی او یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا تنظیم سره په کړو لوزونو عمل وکړي چې پکې د ازادي عدلیه او د رائے خیال د ازادۍ د پاره کړي لوزونه هم شامل دي. دا اصول د هر صحتمند جمهوری عمل بنیادی توکي دي او د ترکی په آئین کې هم لیک دي. د رواني هفته د حال احوال اخبارولو ته د تیرولو په موقع د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر دا خبره په ګوته کړې ده چې د ترکی په شان د یو جمهوری منتخب حکومت نسکورولو هیڅ جواز نشته. د یو ځل بیا د اردوغان حکومت د مرستې اعلان کړی دی، خو دې سره سره خاغلی ټونر دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د سیاسي غورځو پرځو نه پښتنو حالاتو کې د ترکی غوندې ملکونه جذباتي حالاتو سره مخ کېدی شي او په دې جذباتي ردی عمل کې تنا زیاتې هم کېدی شي. خو ده د ترکی مشرانو ته ویلي دي چې د جمهوری اقدارو خیال وساتي کوم چې د دوی د ترکی د خلکو په نزد ډیر قدرمن اقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com.
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com